دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري.
طالبان وی لا هم په اوربند ورسته موافقه نه ده شوې. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څیړنې لړۍ پیل کړې ده، او په بنگلاديش کې یخنۍ 50 تنه وژلې دي.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کال 2019 کې مخالفینو ته زیات تلفات اړولې دي.
په تیر کال کې دښمن ته هغه تلفات چې په 2019 کال کې اوښتي دي، په تیرو 13 کالونو کې نه و اوښتي.
په کندهار کې خبریالان د دولت نه د ژوند تضمین غواړي.
په کندهار ولایت کې واضې اته داسې قضیې لرو چې خبریالانو په کښې کې وژل شوي دي.
د دې او نورو مطالبو نه علاوه د سیاسي چارو کارپوه سید اکبر اغا سره مرکه هم لرو. خو اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه وای اوري. طالبان وی له هم د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په غوښتنه سلام مشورې روان دي، او په دې اړه ورستي پریکړه نه ده شوې. یو امریکایي ورسپانې لیکلی و چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درکسي هیئت پاکستان ته تللی و، او هلته د طالبانو د مشرانو سره د سفیر زلمی خلیلزاد لخوا د طالبانو نه د لسورزنی اوربند د ټینګېدو د غوښتنې په اړه سلام مشورې کړې دي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې د دغه هیئت د سفر او د اوربند په اړه د سلام مشورو یادونه وکړي، امریکا غږ ته وویل چې مشورې لا هم روانې دي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون مقاماتو د دې پوهنتون د تړل کېدو د امکان په هکله رپورټونه رد کړي دي. د دې پوهنتون رئیس ډیوید سیدنی ټینګار کړی دی چې د پوهنتون د امنیت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو دوامداره مرستو ته اړتیا ده. د پوهنتون ریاست نن په اعلامیه کې ویلي دي چې دا پوهنتون د امریکا د متحده ایالاتو او یو اس ایډ لخوا تمویل کیږي، او د دغه مرستو دوام مهم دی. د سی این این خبری شبکې د دسمبر په 8مه رپورت ورکړی چې کېدای شي پر روان کال کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د امریکا لخوا د مرستو د درېدو په صورت کې د بودیجې د نشتوالي له کبله وتړل شي.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي په ټوله د ننګرهار او تر ټولو کم بیا د سرپل ولایت پورې تړلې دي. کمیسیون همدارنګه ویلي دي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو پورې دا شکایتونه وڅېړي، او د څېړنو او پلټنو وروسته به یې تحلیل او پریکړه کولو ته چمتو کړي. د کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار ویلي دي چې تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د شکایتونو کمیسیون پکې با اعتباره او بې اعتباره شکایتونه سره جلا کوي.
طالبانو د تخار په ولایت کې د حکومت ملاتړي ولس پاسونوال وژلې دي. د تخار د ولایت د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د حکومت ملاتړي ولس سیمه ییز پاسونوال وژل شوي او څلور ټپي شوي دي. د تخار د والي نطاق جواد هجري امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو تېره شپه د دې ولسوالۍ په لاله ګذر کې د ملک تاتار اړوند د سیمه ییزو پاسونوالو په مرکز برید کړی و. طالبانو ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی دی، او د دوو قرارګاوو د نیولو او یوویشت سیمه ییزو پاسونوالو د وژلو ادعا یې هم کړې ده.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوري. دا هم نړیوال خبرونه. د بنگلاديش روغتیایي مقامات ویلي دي په دې هیواد کې سړې هوا لږ تر لږه 50 تنه وژلې دي. نن د ډسمبر په 9مه د بنگلاديش په شمالي سرحدي ښار تیتولیا کې د هوا درجه د سانتیګراد په حساب 15.4 درجو ته ټیټه شوې وه. روغتیایي مقامات ویلي دي د روان کال د نومبر د لومړۍ نیټې نه د ډسمبر تر 28مې پورې لږ تر لږه 12 تنه په سختې تنفسي ناروغۍ د اخته کېدو او 3 نور د نسناستي او نورو امراضو په وجه مړه شوي دي. د بنگلاديش د هوا پی
او ټپي کړي وو. یو بل کس چې په دې قضیه کې تورنو په 12 کاله بند تیرولو محکوم شوی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ویلي چې برید کوونکی 3 کلن او د یمن اوسیدونکی دی.
اروپایي اتحاد د سوریې په رژیم او انډیوالانو یې ایران او روسیې غږ کړی دی چې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د ملکیانو په خلاف د بې درېغه تاروزي عملیات بند کړي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د پرلپسې بریدون په سبب له ادلب نه په تیرو څو هفتو کې په لسګونو زره خلک تښتېدلي دي. دغه شمالي لویدیځ ولایت چې د بشار الاسد د رژیم د جهادي مخالفانو وروستی سنګر دی، د سوریې حکومتي پوځونه چې روسیه او ایران یې نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي د نیولو کوشش کوي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل یو ویان د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سوریې رژیم او بهرني انډیوالانې باید په سمدستي توګه د هغه هیواد په شمالي لویدیځ کې تعرضي عملیات بند کړي، ځکه چې بېشماره ملکي خلک پکې وژل کېږي. په جنګ کې شامل ټولې خواوې مکلفیت لري چې د ملکیانو د ژوند خوندي کول له پامه ونه غورځوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د انسجام د چارو دفتر وایي چې له زر نه زیات ملکیان وژل شوي او 400,000 ملکیان د ترکیې سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. ګمان کېږي چې 3 میلیونه خلک اوس هم په ادلب کې پاتې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیونه اوري. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په سومالیه کې په چاودنې کې د وژل شوو کسانو لپاره د دعا غوښتنه کړې ده. پاپ دغه چاودنه چینوي کسان پکې وژل شوي ناوړه تروریستي برید بللې ده. په سومالیه کې چارواکو ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې دومره ناوړه برید کله نه و شوی. سره له دې چې تروسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې، خو د سومالیې جمهور رئیس ملامتي د الشباب په وسلوالې ډلې اچولې چې د القاعدې د شبکې سره اړیکه لري. په چاودنې کې 115 کسه ټپي شوي هم دي.
د فرانسې ساحلي ګارد 1 مهاجر په بحر کې د ډوبېدو نه ژغورلې دي. د ساحلي ګارد مسؤلینو ویلي دي چې دغه مهاجر په 2 وړې کښتیو کې سپارول او کوښښ کاوه چې د فرانسې نه برتانیې ته واوړي. د ساحلي ګارد غړو ویلي دي چې د یوې کښتۍ ماشین کار پرېښی و او په بلې کښتۍ کې سوری شوی و. پولیس وایي دغه کسان یې د کالی کم سره نږدې ژغورلي دي. خدای نه دی ویلي چې د کوم هیواد یا هیوادونو ادباول. په ژغورل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او وروستی خبر دا چې د نیویارک پولیس وایي تېره شپه د یهودانو د هانیکا دیني مراسمو په ترڅ کې چې د یو یهودي مذهبي مشر په کور کې ترتیب شوي ول، یو کس لږ تر لږه 15 کسان په چاقو ووهل او بیا د پیښې د ځای نه وتښتېده. تر دې وړاندې په همدې میاشت کې د امریکا د نیوجرسي ایالت په یوې مغازې کې هم په خلکو ډزې شوې وې. د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي او درملنه کېږي. داسې ویل کېږي چې په دې ټپي شوو کسانو کې د 2 کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. د خبريالانو د ملاتړ درو ویلي دي چې جنوبي ولایتونو کې د هواد نورو برخونه خبريالانو ته ډیر خطرونه موجود دي. دا اوزن نور رپورټونه لګرسته اوري. 2019 میلادي کال د افغانستان لپاره د ټولو نه خونړی کال و. د سولې د هڅو سره سره په دې هیواد کې درنې جګړې وشوې او بریدونه وشول. د افغانستان حکومت وایي چې په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات زیات کړل او د طالبانو د ترلسو زیاتې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. حکومت او طالبان دواړو یو بل ته د ډیرو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده، خو هغه څه چې افغانان ډیر اندېښمن کړي دي د ملکي خلکو تلفات دي. یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دواړه د ملکي مرګژوبلې په زیاتوالي اندېښنه لري. حکمت سروش موږ ته په دې حق د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په 2019 کال کې که یو خوا د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې وې، نو بل خوا دغه هیواد د جګړې د ښکېلو اړخونو د درنو جګړو او بریدونو شاهد و. افغان دولت وایي چې په دغه کال کې نه یوازې خپل عملیات زیات کړي، بلکې له وسلوالو مخالفینو یې سیمې هم نیولې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 6 میاشتو کې په بدخشان، غزنی، بغلان، هلمند، تخار او فاریاب کې له طالبانو څخه 14 ولسوالۍ نیولې. طالبانو هم نږدې هره ورځ افغان ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعا کړې. د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې 23% عملیات زیات کړي، 90% یې د وسلوالو مخالفانو د زندانونو او 80% د هغوی د قمندانانو له منځه وړل زیات کړي.
په تیر کال کې دښمن ته هغه تلفات چې په 2019 کال کې اوښتي دي په تیرو 18 کلونو کې نه وو اوښتي. دښمن سخت ضربې ولیدلې. د دوی هغه مستحکمې موازې چې وې هغه له منځه لاړلې. د دوی مواصلاتي لارې له منځه لاړلې. د دوی هغه منابع چې دوی تمویلول هغه اوربان قطع شولې.
شنونکو وايي افغان ځواکونه وکولای سول د ټاکنو امنیت خوندي کړي. د دې په باور کوربند ونسی راتلونکي کال به تر دې هم خونړی وي.
د موږ امنیتي سکتورو ټوله په ډېر شدید اظهارات نیولې و چې د جنګو مخه تقریبا نیول سوې وه، ولې بیا هم هغه عملیاتونه چې د مقابل لوري له طرفه سوي دي شک پکې نشته. زه ډېر جګرخونه د ملکي تلفاتو باندې یم او همچنان د نظامي تلفاتو. اوس هم موږ حکومت او خصوصا امنیتي سکتور د موږ هیڅ داسې ورځ نشته چې دلته نظامي تلفات پکې نه وي.
په افغانستان کې د آسیا بنسټ د 2019 کال یو سروې ښیي چې ډیری افغانان د جګړې له امله د هیواد راتلونکي ته بدبینه دي.
تقریبا 85% خلک وایي چې هیواد یې سم لوري ته نه دی روان. دلته چې کله دغه پوښتنه کېږي دوی د دې لپاره مشخص دلایل لري، او هغه دلایل دا دي چې ناامني ده، دلته جنگ دی.
که څه هم افغان دولت وایي چې په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي، خو بیا هم شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي چې د 2019 کال جولای میاشت د تیرې لسیزې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د یوناما راپور ښیي چې د دغه کال په لومړیو نهو میاشتو کې د جګړو له امله 2563 کسان وژل سوي او 5600 اویا کسان هم ټپیان دي. د یوناما د راپور وسانو 30% د دولت وسلوالو مخالفینو، 50% د دولت پلو ځواکونو له لاسه دي. راپور ښیي چې 90% ټپیان د دولت د وسلوالو مخالفینو، 20% هم د دولت پلو ځواکونو د بریدونو له امله دي.
بیلا بیلو کلو ولسوالیو ولایتونو کې مخامخ جګړه وه، هوایی بریدونه وو، شپنی عملیات وو، ځانمرګي بریدونه وو، او هغه د فشار چاودیدونکي توکي چې ورته ویل کېږي، یا د اوسنۍ جګړې نه پاتې شوي یا د پخوانیو جګړې نه پاتې شوي وو، دا ټول د دې لامل شول چې په 2019 کال کې خورا ډېر کسان یې شهیدان کړل او همدارنګه زخمیان کړل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکی مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښمن دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جنگ په خېلو خو باندې غږ کوي چې په خپلو جنگي تکنیکونو کې، په خپلو برنامو کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول او قواعد جدا رعایت کوي او له دې څخه سرغړونه ونه کوي. غوښتنه مو دا ده چې سولې لپاره د جنگ خواوې غاړه کې دي.
د محمد صادق ځوان زوی تیر اګست د واده پر یوه سالون د داعش په برید کې وژل سو. هغه د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي تر څو نور افغانان د دغوندې له درنو غمونو سره مخ نه سي.
کله چې د زوی د مرګ نه خبر شوم نو ډېر زه پریشانه، ډېر تشویش کې شوم، حتی چې ما ته عصبي تکلیف هم یو څه پیدا شو. ډېر د ما زوی د افغان ترک په لیسه کې دوهمه اول نمره نهم سمته کامیاب و افغان ترک کې.
د سولې د هڅو سره سره 2019 کال په افغانستان کې له جګړو ډک او خونړی کال و. افغانان د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي، خو 2020 کال په دې هیله پیلوي چې بالاخره به د سولې خبرې نتیجه ورکوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسیز هیئت په پاکستان کې د خپلو مشرانو سره د ډاکټر زلمی خلیلزاد په غوښتنې سلام مشورې کوي. خلیلزاد ویلي دي چې یوه هفته باید اوربند شي. موږ په همدې باره کې د سیاسي چارو کارپوه سید اکبر آغا سره مرکه کړې ده.
محترم سید اکبر آغا، د سور ز رئیس خبرې روانې دي په دې چې خپل خلیلزاد ویلي دي چې د سولې په خاطر، د سولې د خبرو د کامیابۍ په خاطر باید یوه هفته وربند شي. د قطر نه د طالبانو درې کسیز هیئت ورغلی پاکستان ته د خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي. آیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې خبرې په کومو مسلو باندې روانې وي په هغو ټولو خبرو باندې موافقه شوې ده؟ یعنې موافقه لاسلیک کیږي زر تر زره چې اوس په اوربند خبرې روانې دي؟
زه فکر کوم چې اول خو دوی وایم چې هغه د هیواد چې کوم پی سي آر کوي هغه پی سي آر د اوربند په باب باندې دوه اړخه درلوده. یو ارخ یدا و چې دیول چوربند به قبل تر امضا د توافقنامه تلکیر یعنی امریکایي به او دوهمه دوه فکر باندې و چې نن مهال اوربند به امر باندې طالبان به چوربند باندې چې قبل تر توافقنامه اوربند عملی شي په دې باندې به دې په دې نسبت باندې د توافقنامه راغلي دا و مسؤلیت راځي کیږي یعنی دا چې قبل تر توافقنامه اوربند عملی شي نو هغه خبره د اشغال او ټول خبره ختمیږي نو دا دومره خبره باندې مزه اشتغالن دا دومره خبره کېدلې چې هغه د وروسته د پاره یا کومدونه وخت سره دی وسی امکان سره چې هغه د ریکټه زیات چې اول څلور د پاره باندې یو خطر کې ما پازل اخون قطعیا اجازه نه لري درې نفر سلی دی او هغه د فکر کوم چې یو اجازه به ورکول شي اما دې چې د فکر کوم چې یقیني به هم نه وي خو هغه به د دې لپاره یو خدای حکومت پایښ دا و چې اوربند به وي یو شرط یې شو چې اوربند به وي دا به مخبري شو دا به دا چې اوربند وي چې انته د امریکایانو د طالبانو خبري سره خلاص شي توافقنامه امضا کوله بیا به ورسره د دې اوربند په وخت کې به بین الافغاني خبري شروع کیږي کبه بین الافغاني خبرو کې کامیابی و دا کېدلای شي دا احتمال لري چې دا اوربند بیا تمدید شي ولې طالبان مختلفه دا ویلي چې بین الافغاني خبرو کې بدمو راولني خبره اوربند وي نو او کچیره کامیابی نه و بیا به د اوربند د فارغ خپل جلا خبره کوي چې هغه نو بیا څنګه خبره بیا به ورسته معلومي
دا اوس مونږ ته واضح شو چې دا اوربند په دې خاطر باندې کیږي چې بین الافغاني خبري وشي هغه وخت مله اوربند به بیا ورسته په مذاکراتو کې معلومي ښه
اول اوربند د دې لپاره کې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت شرط کوي د اوربند لپاره چې اوربند باول کیږي هغه د خبرو به هم دغه کې زما فکر باندې داخلي زاد هم دغه کوشش روان دي چې پښتون د ځان سره خوشاله کیو او مطلب په امریکا کې هم دا خبره و چې ترامپ چې هغه کوم کلیک کړی وو په هغه کې دا اشاره باندې سختګی دي نو په دا دی وايي طالبان دې نرم ځلې د خپل دا سره بل باندې چې هغه خبره
خبره
دا خبرې دي بیره باندې دا اوربند دي بیره چې او نو دا شان ټول په خزادي نو بیا به بین افغاني خبرې ورسته شروع کیږي
سید اکبر امریکا غواړي چې دا خبرې زر تر زره کامیاب شي د افغانستان د حکومت سره خبرې وشي سولې شي په افغانستان کې افغانان غواړي حکومت غواړي گاونډیان هغه د شرایط تاسو ته معلوم دي نو څه فکر کوي چې دا بین افغاني خبرې به مخامخ خبرو ته د سولې مخامخ خبرو ته د حکومت سره لا راوړي کی
خونه داوام یو خدایم چې ملت افغانستان ته دې باندې دي چې خامخا په دې ملک سول حراسي دا یو خبره دوه هم د حکومت طرف چې دي هغه ته چویني چې وساله پیان د دې ته ورسېدل او چې انتخابات ته ډېر لږ خلک راو او تل بیا دا اختلافات چې ګریان لري د د د د د انتخابات د فایل په باندې حکومت هم دې ته مجبور دي چې هغه په افغانستان کې سول هو غواړي دې طرف چې دي هغه د افغانستان همسایګان دي ان بعد فکر باندې همسایګان چې دي هغه بیا د دې کوشش کوي چې افغانستان کې جنگ ادامه پیدا کړي امریکایان دلته نه دا چې د مسله تعمیر ده او دی بلکې امریکایان دلته باندې نو هغه په پرسو کې یو دغه دی وایي سره دلاله وي مرید او تلاوي نو دلته به انتقام روسان اخلي یا به نور اخلي خو روسه په بریده افغانان نو دا ټول هغه شان دي زما فکر باندې چې خوشبینی د سولې په باب باندې ډیره ده خدای دې دې ملک ته سوله راوړي
ډیره زیاته مننه سید اکبر اغا کورم ودان په مخمخه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې خبريالانو ته د نورو ولایتونو په پرتله خطرونه ډیر دي عزیز الله پوپل رپورت را لګل دی
د خبريالانو د کار او پر وړاندې د موجودو غاښونو په باب د جوړسوي کانفرنس پر مهال په کندهار کې میشتو خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړ ادارو جنوبي ولایتونه د ژورنالیزم د مسلک لپاره تر ټولو خطرناک سیمه وګڼل معلومات ته د لاسرسي د قانون په اړه د دولتي مامورینو د معلوماتو کموالی معلومات ته نه لاسرسي او خبريالانو ته د کار پر مهال د بلابلو اړخونو څخه پیښ غاښونه د جنوب د میشتو خبريالانو پر وړاندې اساسي خندونه یاڅول
ان دا وګوره ممی صاحب ناسي زه واځي وایم دا اگر څه فرهنګ په دې ځکه کې جوړس چې کچا پر اداره باندې انتقاد وکي باید هغه باید محکمه سی یا څرنوالی معرفي سی یا اختار ورکول سی. داغسې د والي صاحب ځینې کسان دي چې کله چې راغلي دي که ته انتقاد پر کوې پر دوی باندې بد لګېږي او تا ته داسې وایي چې دا مه کوه او دا وکړه دا داسې وکړه داسې. دا هغه خبرې دي چې یعنې همیشه زموږ خبریالان دي څخه رنځ وړي، همیشه زموږ د ستونزو سره مخامخ یو.
په جنوبي ولایتونو کې د تیرو څو کالو په ترڅ کې ټول 19 خبریالان وژل سوي چې نه یې په هلمند، اوه په کندهار، دوه په زابل او یو هم په روزګان ولایت کې وو. په جنوب کې میشت خبریالان وایي چې د موجوده ګواښونو سره سره یې خپلو مسلکي فعالیتونو ته دوام ورکړي او د معلوماتو په رسولو کې به خپلې هڅې جاري وساتي.
ټولو اتلو سیانونو سکلونو کې تقریبا په کندهار ولایت کې یوازې اته داته څخه د زون په ساته یولس او د کندهار په ساته باندې اته داسې قضیې لرو چې خبریالانو پکښې کې وژل شوي دي، اما هیڅ یوې قضیې ته هم قضایه ارګانونو لاسرسی نه دي کړي. موږ په هیڅ قضیه باندې نه یې خبر شوي چې زموږ خبریال وژل شوی دي او لاملین یې څوک وه، څه په وسول، چیرې دي او څنګه دي.
دغه راز د ستونزو په لړ کې د جنوب میشت خبریالان وایي چې د اداري فساد، قانون ماتونې او بې عدالتیو په باب یې د یوه مستند خبر وروسته ان په ځینو مواردو کې چارواکي په خپلو پلویانو ګواښي، خو دوی په پوره جرأت خپلو کارونو ته ادامه ورکوي. د کندهار مرستیال والی او د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر عبدالحنان مونی وایي چې په ولایتي کچه د خوندیتوب د کمیټې له لارې د خبریالانو ګڼې ستونزې حل کړي دي. د زیاته کړه چې د بیان د ازادۍ اصل ته دوی ژمن دي.
خو زه خوښمه نسبت و تیر وختو ته د خبریالانو یا د رسنیو په وړاندې چې کوم تهدیدونه و، ستونزې وې، نسبت به پخوا ته هغه کمې سوې دي. خو لا اوس هم یو چا دا ستونزې او مشکلات پر ځای پاتې دي. دا هغه وخت کېدلی سي چې موږ لا زیات هڅو هاند وکړو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی په 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې د خبریالانو او رسنیو په اړه 115 پیښې ثبت کړي چې 10 تنه خبریالان په دې پیښو کې وژل شوي، 21 تنه ټپیان شوي، پر درو رسنیزو ادارو بریدونه شوي، 10 لوی تهدیدونه پیښ شوي او 10 نور خبریالان له فزیکي چلند سره مخ شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی په وینا چې په جنوب کې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کول سخت دي، خو لا هم خبریالان په خورا میړانه خپلو مخاطبینو ته معلومات رسوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ د 1994 اتیاوم کال راهیسې لومړنی جمهوری غوښتونکی و چې د ویسکانسن په ایالت کې انتخابات وګټل، خو د 2020 کال په انتخاباتو کې به دغه ایالت د جمهور رئیس لپاره یو ځل بیا د انتخاباتي مبارزې ډګر وي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
په راتلونکي ټاکنیز کال کې به اقتصاد د خلکو لپاره تر ټولو مهمه مسئله وي. اقتصاد پوه سټیفن ډیلرز وایي چې د ویسکانسن ایالت اقتصادي وضعیت په ښه توګه پر مخ روان دی.
موږ یو څه ستونزمن وضعیت لرو او هغه دا چې موږ د شته کارونو لپاره کافی کسان نه لرو.
سره له دې چې سږ کال په ویسکانسن کې د بیکارۍ کچه ټیټه شوې ده، خو د تیر کال په پرتله دغه کچه لوړه شوې ده. خو فیتز جیرالډ هیله لري چې په کانګریس کې پر ولسمشر ترامپ تورونه به د 2020 کال په ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د غصې او راغونډېدو سبب شي، چې دا د ولسمشر ډونلډ ترامپ لپاره یو ښه زیری دی.
دا برحاله ولسمشر بیا ټاکل کېدل تر اقتصادي وضعیت پورې تړلی دی. که اقتصاد د خوالي په لور روان وي، نو ټرمپ د بیا ټاکل کېدو لپاره یو ښه چانس لري.
ښه اقتصاد همداراز د ځایي کاندیدانو په ګټه دی.
موږ پوهیږو چې اقتصاد لا هم وده کوي. په ځانګړي ډول سپکې صنایع بیرته قوي شوي دي چې د دغه ایالت د درویو لویو سکتورونو څخه دي.
ښه اقتصاد د ویسکانسن د سینالا مشر سکاټ فیتز جیرالډ سره چې د کانګریس د یوې څوکۍ لپاره یې ځان کاندید کړی دی ښایي مرسته وکړي، خو په 2020 کال کې وضعیت ښایي توپیر ولري.
ټولې نښې نښانې څرګندوي چې د امریکا او د ویسکانسن اقتصاد د رکود په لور روان دی. زه فکر کوم چې د هیواد په زیاتره حوزو کې به خلک په زیات شمېر کې رای ورکړي، دا ځکه چې هلته به جمهوري غوښتونکي او د ټرمپ پلویان سخته مبارزه وکړي. دا د هغه پلویان هڅوي، خو دیموکراتان هم هڅوي، نو فکر نه کوم چې دغه مسئله به کومه اغیزه ولري.
د ویسکانسن اوسیدونکي برنادیت رینسپورټ د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات کاندید جو بایدن ملاتړ کوي. هغه وایي وبه نشي کولی چې په خپله سیمه کې د جمهوری غوښتونکو په نظر کې بدلون راولي. په ویسکانسن کې د اپریل په اومه ټاکنی کیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د فرا په ولایت کې یو بل ماشوم ګوزن وهله دي. د فرا چارواکو د خلکو نه غوښتنه دي چې خپل ماشومان واکسین کړي. خوشحال زلان رپورت راکړي.
د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ګزړ نوې پیښې د دې ناروغۍ د بیا خپرېدو ویره خوره کړې. د فرا د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق د دې ولایت پر اوسیدونکو او آن د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې د ماشومانو د ګزړ ناروغۍ لمن د پراخېدو مخنیوي لپاره خپل تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین کړي. زما غوښتنه د ټولو قومي مشرانو، مخورو، دینی عالمانو، وسلوالو مخالفینو، دولتي مسؤلینو او خلکو څخه ده چې د پولیو واکسین تطبیق په اړه زموږ سره همکار اوسي، تر څو هیڅ تر 15 کلونو شکته ماشوم د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې نسی. دوی باید د خپلو ماشومانو لپاره زموږ سره همکاري وکړي. د فرا ولایت اوسیدونکي بیا د دې ولایت په ناامنه او لرې پرتو ولسوالیو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو د بیا پیل غوښتونکي دي. زما نوم محمد هاشم دی او په فرا ښار کې هټۍ والیم. د پولیو واکسین د ماشومانو او ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومانو لپاره ډیر اړین او ضروری دی. زه د فرا له ټولو خلکو څخه غواړم چې د پولیو واکسین ټیمونو ملاتړ وکړي تر څو بیرته د پولیو واکسین کمپاین راژوندی سي. د فرا ولایت مدني فعالین بیا د سیمې خلکو څخه غواړي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بیا فعالیت لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو او د حکومت اړوند چارواکو سره خبرې وکړي تر څو دا ستونزه حل سي.
د یو ځواب پیس د یو مدیر فعال پیس ورسره دغه چې واځي حکومت ته ونه ګوري، چارواکو ته ونه ګوري، دوی د وسلوالو مخالفینو سره خبرې وکړي تر څو د دغه کار مخنیوی ونه کړي. په هر وخت او هر زمان کې چې کله د واکسین هغه لړۍ پیل کیږي، دوی د تطبیق چارې ورته اسانه کوي او مرسته ورسره وکړي.
د دې ولایت روغتیایي چارواکو په وینا دوهم کوچنی ماشوم هم د فرا په بکوا ولسوالۍ کې ګوزڼ ته په ورته ناروغۍ اخته سوی. خدا چې ګوزڼ دی او کنه، روغتیایي چارواکي د لابراتواري معایناتو نتیجې ته انتظار دی، خو تمه دا ده چې ګوزڼ نه اوسي.
څه مهمه خبرونه لنډیز اوري. طالبان ویل هم د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد اوربند په غوښتنه سره مشورې روانې دي او په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د امریکایي پنتون مقاماتو د دې پوهنتون د تړل کېدو د امکان په اړه رپورټونه رد کړل. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوه. طالبانو د تخار په ولایت کې د حکومت ملاتړي 11 پاڅونوال وژلي دي. په بنګلاديش کې یخنۍ 50 تنه وژلي دي. سعودي عربستان هغه شخص ته د اعدام سزا ورکړه چې 13 میاشتې په یو کنسرت کې هنرمندان په چاقو وهړي او ټپیان کړي ول. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په سومالی کې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو لپاره د دعا غوښتنه وکړه. د فرانسې ساحلي ګارد مهاجر په بهر کې د ډوبېدو نه وژغورل. او د نیویارک پولیس وایي تېره شپه د یهودانو د هانیکا د نیم رسمو په ترڅ کې چې د یو یهودي مذهبي مشر په کور کې ترتیب شوی ول، یو کس لږ تر لږه 15 کسان په چاقو ووهل او بیا د پیښې د ځای نه وتښتېده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خپرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ خپرونه ادامه لري. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره ډیره مننه چې خپرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ